السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نیمه نړۍ او د غرض د ازادۍ میلمه ځنګړی مرکې ته ځنګړی شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د دې سات وروستیو خبرونو ته په پېښور کې د یو جماعت دننه د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو شمیر درې اتیا او ته ختلی دی د پېښور د مرکزی روغتون ویان محمد اعظم خان نن سهار رسنوی ته ویلي چې د تیر شپې پر مهال نور جسدونه هم تر خاورو لاندې را ایستل شوي دي هغه اندېښنه وښوده چې د پولیس لاینز سیمې د جماعت د یوې برخې د نړېدو له کبله اندېښنه شته چې د وژل شوو په شمیر کې نور بدلون هم راشي په راپورونو کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 150 خو ځینو رسنیو بیا د 50 ټپیانو یادونه کړې ده له دې سره هم حاله د خیبر پښتونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی که څه هم د پاکستانی طالبانو یو قومندان سربکف مومن ادعا کړی چې برید دوی ترسره کړی خو وروسته د دغې ډلې ویان محمد خراسانی په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی خراسانی ویلي چې دوی په جماعتونو او نورو مقدسو ځایونو حمله نه کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب او کارونه رهبري کړي او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي میرمن محمد تېره شپه د سلواغې په لسمه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري فضا کې ونډه ولري نوموړې دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو دغو پرېکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی طالبانو د ملګرو ملتونو دغه او بل پلاوي ته د بندیزونو د لرې کولو ژمنې ورکړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی غندلې او د دې پریکړې سملاسي لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده طالبانو د شنبې په ورځ په یو رسمي مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته خبر ورکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دې د ښوونځیو نجونو فارغانو ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکوي په مکتوب کې خبرداری ورکړل شوی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي یونما پرون په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه پر ناسم لوري یو ګام بللی او ویلی دي دا حکم د طالبانو له مخکېنۍ ژمنې سره چې د نوي هجري لمریز کال له پیل سره سم به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په ټکر کې ده د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو لسو میاشتو کې 1.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي دي د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اجانس د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت په حواله خبر ورکوي چې د دې ترڅنګ د هیواد د صادراتو کچه 1.1 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې د خبر له مخې اوس مهال هر میاشت د حکومت شاوخوا 8 لکه کارکوونکو ته د کورنیو عوایدو له بودیجې څخه تنخواګانې ورکول کیږي له دې مخکې نړیوال بانک په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوې او د صادراتو کچه لوړه شوې خو دې بانک په یو بل راپور کې چې په اکتوبر میاشت کې خپور کړی ویلي و چې که د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز دوام وکړي نو د افغانستان د منځمهاله او اوږدمهاله اقتصادي ودې کچه به راټیټه شي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې فرانسه اوکراین ته د جنگي جیټ الوتکو د استولو احتمال نه ردوي خو هغه زیاته کړه چې د دې کار لپاره باید خاص شرایط رامنځته شي ښاغلي ماکرون پرون په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روټ سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې چې فرانسه اوکراین ته جنگي جیټ الوتکو د استولو په اړه غور کوي او کنه او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه خپل آذربایجانی سیال عمر رضایوف ته ماته ورکړه دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې ترسره شوه بدخشي وکړی شول چې خپل سیال نکاوت کړي دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو 2/3 دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې آذربایجان قرغزستان او ازبکستان لوبغاړي برخه لري اوریدونکو دا خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. اوس د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې 24 ساعته اوریدل شي. د شپې له خوا په منځنۍ 1290 چپو او د ورځې له خوا په لاندو چپو اوریدل شي. اوس هم راځو د سندرو پروګرام ته چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته چمتو کړي. په بخښنه سره اوریدونکو د سندرو پروګرام په راتلونکو خبرونه کې د 12 بجو په خبرونه کې ده موږ د بخوانی محل ویش په فکر کې وو. اوس درته دوا نور اونیز خبرونه نیمه نړۍ او ځانګړې مرکه د ازادۍ میلمه درته لرو. هیله ده دا دواړه خبرونه را سره واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلی یم. په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغالمغال جېږي. زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم. د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دي نه خدا نو زه هېڅ نشم کولی چې زه خپل دا ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي. وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړاش وچه خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستوندو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم ځکه چې نه کاسه فاميلی یو ماشاالله زما او ماشومان دي خاون مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول ځکه چې زه وسم نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم ځکه چې دلته زما فامیل ویزا لري. زه خپل ویزا نه لرم او څوک چې ویزا ونه لري هغه ته دند نه ورکول کیږي. نو زه افغانستان کې مې دند دلودله ډېر ښه دند مې دلودله چې خوشاله تینه د ژوند نمي نو هغه مقدار ماش می چاخسته زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوو. دند په سګرزم هم د وسم زبان دی وتلې ما زکه چیل ته چا رلوایل دي د دند په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځین ځین د سې دي چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري زکه چې تر څو مونږ دي خلک سر بلدي ګو هغه ډیر وخت وړي د خزه جګرخونه ما هم د وسم ډیر سخت ماري زایما نو نه پیګم دی حالت سره ز سره کم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشټون دی. وای دا چې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولای.
چې مثال څه پوښي همدغه دفتر والا چې پیږي چې ویزه نه لرم ویزه ما نه غوښتنه کوي نو همدغه خپل به ته اطلاع ورکړي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعه ویزه اپلای کړله زما ویزه ریجیکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزه راغله. نو زه په دې نه پیږم چې زما مشکل څه شی وو او ماشومان مې فعلاً دغه د مکتب نه کورس نه پانتون نه پاتې دي وسم نه رسیږي چې د کورسونو کې شامل کړم مکتبونو کې شامل کړم. هغه ځنه زه د همدې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي ځکه چې خدای دې نه کې یو دانه زده سنوارکم. نو ډیر سخته تمامېږي کوم مقدار ماش چې مال است راوړو هغه زما د بچیانو کتاب کتابچا مثال قلم باکس جامې زما د کور مصارف دغه نه وته. خاون مې هم دغه مرکول چې مثال دغه د کور د لپاره نه مقدار نه کسو د لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کی او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کلم چې ډیر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغالمغال جګي کلم ډیر زړه تنګ شي زه وایم چې بخیز زار وژنه کوم. د دې ژوند نه نور پتنګ راغلم بیا چې دی پلو ګورم مان میتی نه خدا نو زیت نشم کولای چې خپل د ژوند مخه ته وېسم.
شامل وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي. خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خوان پلان ورته فروټ خرڅوي. فروټ کې بس مرو غټي چې ډیر زره کرا ورکم دومره باغ بل دومره غاز بل دومره مثال د وب بل زو ورکم او یا مثال خپل ماشومان یو کورس فندم کې شامل کړم. بیا زه دا غوښته پرم دوس یخته نشم کولای ګرم جامې زورته پیدا کولای وشم کور ژوندم په افغانستان کې پاتې شې سم خرڅ کسم پری خود او دوه نومه کړ خپل سرونه راوي سلام غزه نه راغلو در و در اگر زم جګر خونه حمایت کوم زنه تر څه پورې زنه لارم یونیسیف ته سودا فی لارم شکایت مې وکړ نه لارم چې زه کور کرایه ورکم زه د ژوند کوم زه سره کوم کوم هغه ما ته جواب نه راکې یعنی زه لیکم زنګ و هم څوک جواب نه راکې نو په دې حالت کې زه سایره نه پاتم چې څه وکړم
دا وازی شملانه د چی په پاکستان کې لخپل ستونزو سر ټکوي د شملې په چیر ډیر شمیر کورنۍ دې تاړي شوې دي چې خپل کور کلی پریک دی او پر دې سیته مخه کړی میرمن نجيبه چې له وکال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وای
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان را وتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبور شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیر کړم دلته ژوند کول هم اسانه نه دي دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي مخصوصا د ښځو د پاره لکه زه چې یم همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی زه خپله وظیفه نه لرم وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولی ما ډیر ځله کوشش وکړی چې په ډیر عادي ځای کې ځان ته وظیفه پیدا کړم خو په دې ونه توانیدلم ځکه چې ما اسناد پوره نه و د دې سره د کورونو به ډیر لوړې سیمې دي کرایال وړ سوې ده د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو به لوړې دي پرستر پهلې به لوړې شي هر ورځ چې بازار ته ځم راځا کوي مواد تر بل ورځې ګران سوي ساده د وچ ډوډۍ او د چون دو بابا یو رستر بلل وړي چې نور شان حالت پرېږده
اغلی نجيبه وایي چې افغانستان څخه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شو خو اوس په پاکستان کې هم خوندې نه ده
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتی ستونزو سره د لی هم مخیم زه خپل مریضم زه تللې او مده باندې لیکن زه له امنیتی پیش سره مخ سولم چې مسله کسان پر مر سایکل ناس وسله ورسره وي او ماته ودرېدل او زما څخه پیسې واخستې زه تهدید هم کړم نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما د پاره همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې ما مراجعه وکړه ورته لیکن تقریبا یو کال کې چې زره غلیم تر اوسه ما یو انټرویو هم حالت نه د تیر سوي نو ډیر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسولین مخصوصا په کراچي کې چې زه خپل ور سره مخ سویم موږ خپل دا ستونزې لرو تقریبا شل کال ما په افغانستان کې کار وکړ دولس کال مې په رسنوي کې کار وکړ لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سو چې اوس د مجلس شپې ورځې پاکستان کې تیرو او د بل لاس ته ناست یو
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی بیا د افغان ښځو د ورسته ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي وایي کچیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشان نه وي
لکه څنګه چې معلومه ده د کوم ورځ چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه د کار حق اخیستی دی تب نه ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیاشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبور شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناخت کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هره سوې دو تعلیم کړی وي که مسري کړی وي که پی ایچ ډی کړی وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایې همدا رقم یعنی دوی هیڅ نه وای دلته نه لري او د سخت مشکلات سره دوی مخ دي نو که چیرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاړه نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدني فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړی دی، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسب لار پیدا نشي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نشي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري، چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلی چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ د کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویا سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، دوی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي. نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون برازي. هغوی شکر د لکه مونږ خوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دري اصطلاح ده، چرخې فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده، سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پهمان دي راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته، چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده، باید حل لاره ورته پیدا شي چې هلاره زما پاند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک خبر خورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی معاش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه په ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ د زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د څلوېښت کاله لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوجه دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټول فامیلونو ته بخصوص هغه ښځو ته چې د خپل فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیسته دی، غټ مشکل دی او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر غوښتو لپاره، او یا هم خپل کوڅې ته وزي، مجبور شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډیر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډیر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو ده. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي، او د دغه انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بيدای.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توسله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی؟ دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو راته وایي چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخواده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوکتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتکه ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لته سو واورو او ورېدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم، په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبې لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله، بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته یې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درکیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی، دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړلم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه، هالندي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص څلور کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړلو.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړې وه؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم، تقریبا لس کاله په هالند کې کار وکړل، یا دولس کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو اما سه وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله، چې هغه ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه هغه مې واخیستله. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخت نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلې هالند ته، هلته مو هالندي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخت نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم روسي ژبه کله چې اول نمیاشتې ته یو کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر یې نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصه نم کم وه، ډېر مې زړه هم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخصه په ازبکی هم پوهېږم، د دوی پاره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سان واکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د د جملې جوړښت یا په کوم ځای کې فیل رسی، په کوم ځای کې دوام فیل رسی، چیرته مثلا تیر حالت دی یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډیر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت
خو پر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لري کڅ چل دی. تاسو چې دی هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وي او په دې برخه کې مو کار کړی دی لمخ کې هم.
کله چې ما روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لښتلو شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلې شوې، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کمبود، بل اقتصادي مسایل، دا د دوه باعث شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یو لوی نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خ مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپل ډاکټرا، لومړی ډاکټرا مې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و. او د یو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکي، په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم عملیات تر سره کی. دوی پر د ډیر عملیاتونو د نشم کولای په لاند وخت ټول یاد کوم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیر د جاغور یا نه بعد اول عملیات نه دوه مرامن شي، باید د درقیه غدا ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، اته ډیر اته نه ویم پنځه ویشت کاله مخکې. نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د ترکیه جراحي اوس تر سره کیږي. هغه وخت په بل ډاکټر باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړی دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویل چې شل یا دوره بهم په غو کې کړې وي. بیا بعضو شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي. نو نظر په دوه دی چې کوم وخت کوم موضوع ها دوي، د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلیو د شایان لري ولی کنه مې کړو په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلې.
بله، د دې کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شو، چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکو، په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمي بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر یو وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتوده چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي، کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بلې دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپله ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاین کې درلودلو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی، جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړل چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرح شوی دی، تاسو په اړه اورېدلی وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد یې غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشرېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنګ چې دي، یا د سیاست دي، یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیا نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پورې مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پورې په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده هر افغان چې خارج کړي د علاقه لري چې افغانستان ته لور چوپه افغانستان کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کیږي چې له هیواد بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم 2011 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرقه رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډیر ولایتو ته مرلم د دوی لپاره چې د موږ هغه نوی مسایل داسې دي چې د منطقي خلک په یو ولایت کې بل ولایت ما پلاس په ډیر ولایتو کې د خلکو سره ډیر ښه اړیکې د ارتباطات درلودل نو تبي خبر د موږ المان ته مرلو چې هلته د موږ لخصه دې خپل خپلوان دي شبرغان ولایت تم لور دلتم د موږ خپل خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډیر ولایتو ته لورم
ما له جنو اوریدلې دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدلې دي خو دې من دو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اوریدلې دي چې کله تللې دي ډیر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن نه خوښ سوی برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو وروسته لمړی ځل په 2011 په پریشو ځکه چې د پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لکه فعال سړی ما په خپل خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپلو دوه دی یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه تر لاسه کوو ښه ژوند جوړ کو افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي او دا تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم یو زه ما تاسو وایم چې زه ډېر په شیان مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وخت دا شیان چې په علمي برخه کې ذکرم او لکه ډاکټر چې افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې ذکرم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نو په مسکو یا په غټو خرو کې دا کولی شي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي اته په جرمني کې په ټول روغتونو کې هغه کارونه چې ذکرم په ټول روغتونو کې نه کیږي کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري دی وی برخه مشی په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 کال وکړو 15 کال په هالند کې یو په هانتون مختوران دي وکړل چې تقریبا اتیا د اوغه وخت کمپیوټرونه وو بعضی نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالندیانو د ویټولن د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته و د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویلی و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نومره رسیدلی دي بلې ویل چې د بستون کې په نومره رسیدلی دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوس ته هرڅ کړم د طبابت چې د تقریبا په ټول مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غزاف مصارفو ډک برخه ده دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي د مادر ته په یو کتاب دوه کتابو شې نکی د کومه جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د مود لپاره د هالند تبوبات په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی بعد یې غو امریکا او انګلیس او کاناډا رسی بعد یې غو جرمني خبر په سیستم کې ده تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغیر
نشي. بله ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو همېش مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکترانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکترانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکترانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون نه چې ایم سی ورته وی له دو ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې اړیکه درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یاد کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وو کنه،
بله
هغه په آلمان کې یو عملیات پو او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټول دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږیو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکه موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی پر چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته یو دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکی، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولای چې دغه مسایل ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي او دا باید سدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده. 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هېڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څنګه مشر په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
Oh, خپل کبیر اثرات پتو پوسرت تل پتو پوسرت نلری سرحمن ستاد ترن دل بریت داد ترن دل بریت نلری سرحمن ستاد ترن دل بریت نلری سرحمن ستاد ترن دل بریت مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی دو دل دین کرم مشرف حق دیوار سرکار